امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په مستقیم ډول غرب ته خبرداری ورکړی او ویلی دی چې ملک یې د اټومي پروګرامونو د بیرته شروع کولو ښه قابلیت لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په قبایلي سیمو کې په تیرو څو میاشتو کې نسبت پروس کال ته په تشدد کې کمی راغلی دی. او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون په ګوام باندې د توغندیو د وارولو پلان ځنډولی او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په مستقیم ډول غرب ته ګواښ وکړ او ویویل ملک د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي وسلو د تولید قابلیت د محدودیت لپاره موافقه کړې ده، مګر په څو ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام د بیرته فعالولو قابلیت هم لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خپلې پرونۍ وینا کې دا هم ویلي دي هغه څوک چې غواړي بیرته د بندیزونو او د تهدیدونو لار غوره کړي هغوی په خپله د سولې د امتیازاتو او د ګټو نه ځان بې برخې کوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې د اټومي پروګرام د موافقې له لارې ټوله نړۍ ګروګان کاندي. هغه وایي چې ایران د ټوریزم د ملاتړ د توغندیو د وارولو د بشر د حقوقو او د ملګرو ملتونو د پریکړو نه د سرغړونو مسؤلیت هم لري. د پاکستان د شمال لویدیځ قبایلي سیمه د څو کلونو را په دیخوا د ټروریزم او د قانون د نه مراد کول له کبله سخته نارامه وه، مګر په تیرو څو میاشتو کې هلته د یاغیانو په ضد د حکومت د عملیاتو نه وروسته وضع سخه شوې ده. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د فاټا د تحقیقاتي مرکز یو تازه رپورټ وایي چې هلته په دغو قبایلي سیمو کې د 2018 کال په دویم کوارټر کې په تشدد او نارامیو کې 19% کمی راغلی دی. دا سکاری چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون په ګوام باندې د توغندیو د وارولو پلان ځنډولی دی. د هغه دغه عمل به د دې فرصت پیدا کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې شخړو او تشنج ته د حل یوه لار پیدا شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره هفته سخت خبرداری ورکړی و چې امریکا به د شمالي کوریا د هر اقدام جواب ډیر سخت ورکړي. پرون د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې د ښاغلي کیم یونګ اون له قبل لیکل شوي وو چې هغه به منتظر پاتې شي او همې امریکا دې تاسولې وه که غواړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنج او د خطرناک نظامي برخورد مخه بنده شي په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه توافق طلب سپین پوستان چې د شنبې په ورځ د ورجینیا د شارلسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه یوه غونډه جوړه کړې وه سخت غندلی دي. ښاغلی ټرمپ لوړه کړې ده چې هر هغه څوک چې د شارلسویل د ښار په تبعیضي تشدد کې لاس لري د هغوی سره به حساب وشي او د عدالت منګلو ته به وسپارل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا خلک په امریکا کې ځای نه لري او هغه وایي لکه څنګه چې د مخکې هم څو ځلې ویلي چې دا هیڅ فرق نه کوي چې زموږ د پوستکي رنګ څه ډول دی، موږ د یوه قانون د لاندې ژوند کوو، موږ ټول خپل عظیم بیرغ ته احترام او سلام کوو او موږ ټول یو خدای پیدا کړی یو. په خپل ټرمپ انتقاد کوونکي وایي چې دوی په دې خوشاله شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په مستقیم ډول تبعیض وغنده، مګر په دې خپل خفګان څرګند کړي چې هغه اته څلوېښت ساعته وروسته د شارلسویل د پیښې په باب خپل عکس العمل څرګند کړ. امریکا د داعش د اسلامي دولت یاغیان غندلي او ویلي دي چې دغه یاغیان د مذهب په نوم په مذهبي اقلیتونو او نژادي ډلو ظلمونه کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې اسلامي دولت په څرګند ډول د خلکو د قتل عامونو او د بشریت په ضد د جنایتونو مسؤلیت لري. ښاغلی ټیلرسن ویلي دي چې د نړۍ 80% نفوس په خصومت او محدودیتونو کې په دې خاطر ژوند کوي چې د مذهب د ازادي محدوده شوې ده. هغه وای هرغه ځای چې د مذهب د ازادۍ حفاظت نشي کولای هلته به ثباتي پیدا کیږي او د بشر د حقوقونو سرغړونې روانې وي. او د اکسام نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په ایتوپیا کې تقریبا 200,000 خلک د ډېرې سختې لوږې سره مخامخ شوي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. چارواکو د ګوام په ټاپو کې د هغه خبر هرکلی کړی چې د شمالي کوریا مشر دی ټاپو ته نږدې د توغندیو د وارولو پلان د اوس لپاره ځنډولی دی او د ګوام ټاپو په آرام سمندر کې د امریکا خاوره ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال مایکل بومن په رپورټ کې واوري.
چارواکو د ګوام په ټاپو کې د شمالي کوریا د تازه اقدام په حق له خوښي ښودلې. ګوام په داسې حال کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په تازه اقدام خوښي ښیي چې امریکایي چارواکي د هر غیر نظامی اقدام د لارې کوښښ کوي د شمالي کوریا ستونزه حل کړي. د ګوام د والی مارسیال ری ټینیرو د شمالي کوریا د پریکړې نه وروسته داسې وویل:
We're happy that he has taken a look at their plans as he said and will be
مونږ په دې خوښ یو چې د شمالي کوریا مشر خپل پلان ځنډولای او د سره پیغور کوي. لکه تر لګه ګوام ته په دې نږدې وخت کې کوم خطر نه دی متوجه او د هغه څنګه چې مونږ اوریدلی دي مونږ داسې کوم نښې نښانې پکې نه وینو چې په دې نږدې وخت یا یو څه لرې وخت کې به په ګوام د توغندیو کوم برید وشي. سره له دې چې چارواکي په دې ګمان دي چې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د وارولو د پلان ځنډول د ټاپو ته متوجه خطر نه کموي او نه هم د شمالي کوریا د ګواښ لمنځه تلو معنی ورکوي، خو د ګوام په ټاپو کې بیا خلک د دې خبر په اوریدو یو څه خوښ ښکاري. دروش کلان ډومینیک ملاری بیا د خپل حکومت په وړتیا باور او ډاډمن دی.
You know, this is not the first time that Guam has been threatened. It was several years ago that we were threatened as well, and we did make headlines. And you know, I think that, you know, Guam has seen this.
زهیت اندخنه نلرم زکه په امریکا کې دومره توان شته چې زمونږ خیال وساتي. مونږ د دفاع ډیر ښه پروګرامونه لرو او په دې برخه کې مو زخت زیات مصرف کړی دی. همدا وجه ده چې زه هیڅ نه ډارېږم چې په مونږ به څه وشي. یو دوا درې د کوریا دولتي تلویزیون اعلان کړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون ویلی دی په هغه صورت کې به د ګوام ټاپو سره نږدې توغندي ورکړي چې که امریکا د کوریا په ټاپو کې خپل خطرناک او بیباکه اقدامات جاری وساتي. امریکا او جنوبي کوریا څو ځله وړاندې نظامي تمرینات کړي دي او ښایي چې نور به هم په راتلونکي کې وکړي. همدې کار د شمالي کوریا رهبر په غوسه کړی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ایران د وسلوالو قواو لیدرستیز ډګر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په یو رسمي سفر تللی دی او دا لومړی وار دی چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال ترکیه ته ځي. د استانبول څخه به د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
ترکیه ته د جنرال باقری دا سفر یوه نادره پیښه ګڼل کیږي ځکه چې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په عراق او سوریه کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر رقابت او سیالي ورځ په ورځ زیاتیږي. مګر اوس فکر کیږي چې دواړه هیوادونه زیار باسي چې خپل اختلافات تر یو حده پورې کم کړي او مشترک دریځ غوره کړي. ډګر جنرال محمد حسین باقری چې د لوړپوړي نظامی او سیاسي هیئت په مشرۍ انقرې ته د سه شنبې په ورځ په یوه درورځني سفر ورسېده، په 1909 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته ترکیې ته دا د یو لوړپوړي ایراني جنرال لومړی سفر دی. په عراق کې د ترکیې پخوانی سفیر اونل چیوک چې دا وخت په انقره کې د پالیسی فورم په نوم د یوې علمي مؤسسې مشري په غاړه لري امریکا هغه ته وویل چې د سوریې او عراق جنجال دواړه هیوادونه سړي کړي دي.
ایران از بیکامینګ ا ویری امپورټنت اکټر ان دی ریجن particularly in Iraq and Syria.
ایران اوس په سیمه کې د یو ډیر مهم اکټور په صفت تبورس کړي په خاصه توګه په سوریه او عراق کې رول سرګند او ښکاری چې هلته خپل ځانګړي مقاصد لري. مونږ د ترکیې او ایران اړیکې د عراق او سوریه پر وړاندې ارزیابي کوو، خو دا خبره هم بالکل ښکاره او څرګنده ده چې دواړه هیوادونه د عراق او سوریه د وضعیت په ارتباط عین شان دریځونه نه لري. جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې خپل ځان په سیمه کې د اهل سنت د ګټو د خوندي ساتلو مدافع ګڼي، څو ځلې د شیعهګانو د ګټو په خاطر د ایران په پالیسۍ انتقادونه کړي او انقره د هغو سنی مبارزینو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد رژیم په خلاف راپاڅېدلي دي او جنګیږي، په داسې حال کې چې ایران د بشار الاسد یو کلیدي او مهم حامی او مددگار ګڼل کیږي. اردوان د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو لخوا د عراق او سوریه د سنیانو په خلاف د ظلمونو هم کلکه غندنه کړې. جنرال باقری انقره ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې مسکو، تهران او انقره لګیا دي په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره کار کوي. په انقره کې د سیاسي چارو مبصر او د المانیټر ویبپاڼې مسؤول سمیع ادریس وایي چې دواړو خواوې په ادلب کې هم مشکلات لري او کوشش کوي چې دغه مشکلات تر یو حده پورې رفع کړي.
ادلب از ا پوتنشل هورنس نست اند دیر از ان فایټینګ دیر بیتوین تو رادیکل اسلامیک
ادلیس اوس د غنبوسو په یوه داسې غټې جالې بدل شوی چې د ټکر امکانات پکې له هر لوري نه لیدل کیږي. دا وخت په دغه ولایت کې د دوو تونرو جهادي ډلو په منځ کې نښتې روانې دي چې یوه ډله نسبتا میرانوه ده او ګمان کیږي چې ترکیه ملاتړ کوي، او دا هم تر اوسه پورې نه ده معلومه چې په آینده کې به څه پیښ شي، ځکه د بشار الاسد رژیم کوشش کوي چې د دغو جهادي ډلو د داخلي اختلافاتو نه ګټه پورته کړي. ادلب چې د ترکیې په سرحد کې واقع دی، ترکیه ویره لري چې د سوریې رژیم د ایرانی ملیشو په مرسته ونیسي، نو د مهاجرینو سیلاب به بیا ترکیې ته مخه کړي. د سوریې له نورو ولایتونو هم بې کوره شوي خلک په ادلب کې دېره دي. ترکیې تیر هفته له ادلب سره خپل سرحد وتاړه. بلا مهمه خبره د کردانو د ازادۍ مسله ده چې انقره او تهران کلک مخالفت کوي او غواړي چې په دې اړه همکاري ولري، ځکه که عراقي کردان خپل استقلال حاصل کړي، شاید چې د ایران او ترکیې کردان هم راپاڅي او د خپلې ازادۍ مطالبه وکړي. ترکیه او ایران په هیڅ قیمت نه غواړي چې دغه شان حالات رامنځته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
لګڼو نیوکو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سپین پوستي د تفوق غوښتونکي په نامه یاد کړل او هغوی د جنایتکارانو او مجرمانو په توګه وغندل. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ داسې خبرې وکړلې چې یو شمېر خلک وایي په کار ده دوه ورځې مخکې کړې وای.
ریسیزم از ایول،
نژاد پالنه بده او شر ده. هغه څوک چې په دې نامه د تشدد سبب کیږي جنایتکاران او مجرمان دي. په دې کې د کی نوی نازیان، سپین پوستي، تفوق غوښتونکي او د کرک نور ګروپونه شامل دي. هغوی د هر هغه څه مخالف دي چې امریکایان یې د قدر وړ بولي.
د تیرې شنبې د ورځې د تشدد په اړه د ولسمشر ټرمپ اولنیو خبرو د دواړو ګوندونو لخوا نه انتقادونه راوپارول. په هغو خبرو کې ولسمشر تعصب او کرکه محکومه کړله، خو د سپین پوستو، تفوق غوښتونکو او نورو ډلو چې دا مظاهره یې تنظیم کړې وه نومونه په مشخص ډول وانخستل. د شارلټسویل، سینتیا مانس او جیری نیومن نه پوښتنه وشوه چې تاسې د ولسمشر لخوا نه د دې خلکو د محکومیت په اړه څه وایاست. هغوی خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ډېرې لږې خبرې وې او ډېرې ناوخته وې.
زه فکر نه کوم چې انسان د خپل اخلاقي مرکز د ټاکلو لپاره دویم فرصت ترلاسه کولی شي.
لورا مورفي د بیان د ازادۍ متخصصه ده. هغې د امریکا د مدني ازادیو په اتحادیه کې 40 کاله کار کړی دی.
دا ډیره مهمه ده چې د اعمالو او خبرو ترمنځ توپیر وشي. سترې محکمې ډیرو پارونکو او د کرکې وړ خبرو ته اجازه ورکړې ده چې وویل شي. دا ښه کار دی، ځکه که خلک خبرې ونه کړی شي نو د هغوی په اړه هیڅ هم نشي کولی.
گیب راتمن د ملي امنیت او د اساسي قانون د لومړي تعدیل ماهر وایي که چیرې تاسې په مسؤلیت سره خبرې ونه کړی شي نو لومړی تعدیل به هیڅ مفهوم ونه لري.
The First Amendment means nothing if you can't speak safely.
دا د قانون د تعمیل د ادارو وظیفه ده چې د بیان ازادي بند نه کړي. که د تشدد امکانات وي نو د خوندي ساتلو اقدامات دې زیات کړي، څو د دواړو خواو ترمنځ په کافي اندازه فاصله وي چې اخو ډب پیښ نه شي.
د لاس انجلس یو یهودي عالم ماروین هایر وایي عدم تحمل ډیر ژر له خبرو نه په اعمالو بدلیدلی شي. هغه وایي په کار ده په ښوونځیو کې خلک پوه شي چې دوی څه وایي او خلک د نازیانو په تاریخ هم پوه شي. د متحدو ایالتونو د عدلي وزارت د تیرې شنبې د ورځې د تشدد په اړه مدني تحقیقات پیل کړي دي.
امریکا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې چې ویلي دي بهرني پوځیان دې له افغانستانه ووځي. نور حال د ازادۍ د رادیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو د لوی بندونو په نړیوال کمیسیون آی سی او ایل ډی کې غړیتوب د دغه وزارت لپاره د یو لوی لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې په پاریس کې د اوبو د لوی بندونو د نړیوال کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب د هغو هڅو پایله ده چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د اوبو او انرژۍ وزارت په تیرو دوه کلونو کې په دغه هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت معین عبدالبصیر عظیمي امریکا اشنا راډیو ته ویل چې دا کمیسیون د اوبو د سترو بندونو د خوندیتوب، اقتصادي او پر چاپیریال د بندونو د اغیزو په برخو کې کار کوي.
وزارت نیویورک در دو سال اخیر تلاش کرد که عضویت کمیسیون بین المللی رو به دست بیاره.
خاقل عبدالبصیر عظیمی ویل په تیرو دو کلونو که د اوبو او انرژی وزارت هڅه کړې چې د دغه کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون عمومي غونډه په درې کلونو کې یو ځل د کانګري په بڼه جوړیږي چې له نیکه مرغه افغانستان یې په غړیتوب ومنه. عبدالبصیر عظیمی ویل چې دا کمیسیون د ظرفیت جوړونې او د تخنیکي او تخصصي معلوماتو د شریکولو چې د بندونو په جوړولو کې ورته اړتیا ده د خپلو غړو سره د سیمینارونو او تخنیکي کمیټو له لارې شریکوي. د اوبو او انرژۍ د وزارت دغه چارواکی وایي چې افغانستان اوس کولی شي چې د خپلو بندونو د جوړولو لپاره د اوبو د سترو بندونو د نړیوال کمیسیون د علمي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. دا نړیوال کمیسیون 15 تخنیکي کمیټې لري چې دغو کمیټو غړي د کمیسیون غړي هیوادونه دي. افغانستان اوس مهال د انکشافي بودیجې د خصوصي سکتور د پانګونې او نړیوال ټولنې د مرستو پر مټ د اوبو د بندونو پروژې پر مخ بیایي.
در مجموع تعداد پروژه های بیشتر از 20 بند بعضا توسط خود حکومت
خغل عظیمی ویل په مجموعی ډول د اوبو د بندونو نشل پروژو کار په مخ کې دی چې دغه پروژو یو شمیر د افغان حکومت یو شمیر نورې د شرکتونو د پانګونې یو سي د هغو هیوادو په مرسته چې د بندونو جوړولو سره لیوالتیا لري پر مخ وړل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان د اوبو د لوی بندونو د نړیوال کمیسیون غړیتوب د افغانستان په ګټه اقدام بولي او په دې نظر دي چې په کمیسیون کې غړیتوب د اوبو د مدیریت په برخه کې دغه هیواد سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه بشیر رنجبر امریکا اشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوبه د افغانستان ملي اقتصاد لویه برخه ده چې د قانون او ځنګلونو په څیر دغه هیواد ملي شتمني ګڼل کیږي. هغه ویل چې په خوږو اوبو باندې د بندونو جوړول د کرهنې او روغتیا په برخو کې خورا اهمیت لري.
مسئله چې پروګرام بندهای بزرگ شامل میشین دریده
به بار تابع قوانین خغلی رنجبر ویل د سترو بندونو په نړیوال کمیسیون په پروګرام کې چې شاملېږو موږ د نړیوالو سترو قوانینو تابع کوي چې زموږ په وړاندې د ګاونډیو شرکتونو کله چې موږ پر خپل اوبو بندونه جوړو محدودوي. موږ کله کله داسې ستونزو سره مخ کیږو. ګاونډیان شکایت کوي چې ګوندې موږ اوبه داسې تنظیمو چې زیان یې هغوی ته رسیږي. دغه اقتصادي کارپوه په دې باور دی چې افغانستان هغه وخت کولی شي چې خپلې اوبه په سمه توګه تنظیم کړي چې په نړیوال چوکاټ کې خپل اقدامات تنظیم کړي. په تېرو دوه کلونو کې افغان حکومت د اوبو د بندونو جوړولو په برخه کې او هم پر هغو بندونو باندې بیا د کار پیل په برخه کې اقدامات کړي چې څلور لسیزې وړاندې جګړو د مخه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان په کی پر کار پیل شوی وو. خو د جګړو له امله کار په ټپه درېدلی و. په دې بندونو کې د هرات ولایت د سلما بند، د نیمروز او پرا د بخش آباد کمال خان او هم د کجکی د برېښنا بند بیا جوړول شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
اوبو او انرژي وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت د یو لړ اقداماتو وروسته افغانستان په پاریس کې د اوبو د لویو بندونو د نړیوال کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د لوی بندونو په نړیوال کمیسیون آی سی او ایل ډی کې غړیتوب د دغه وزارت لپاره د یو لوی لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې په پاریس کې د اوبو د لوی بندونو د نړیوال کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب د هغو هڅو پایله ده چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي وزارت په تیرو دوه کلونو کې په دغه هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت معین عبدالبصیر عظیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کمیسیون د اوبو د سترو بندونو د خوندیتوب، اقتصادي پر چاپیریال د بندونو د اغیزو په برخو کې کار کوي.
وزارت نیویورک در دو سال اخیر تلاش کرد که عضویت کمیسیون بین المللی رو به دست بیاره.
خاغلی عبدالبصیر عظیمی ویل په تیرو دوه کلونو کې د اوبو او انرژۍ وزارت هڅه کړې چې د دغه کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون عمومي غونډه په درې کلونو کې یو ځل د کانګري په بڼه جوړیږي چې له نیکمرغه افغانستان یې په غړیتوب ومنه. عبدالبصیر عظیمی ویل چې دا کمیسیون د ظرفیت جوړونې او د تخنیکي او تخصصي معلوماتو د شریکولو چې د بندونو په جوړولو کې ورته اړتیا ده د خپلو غړو سره د سیمینارونو او تخنیکي کمیټو له لارې شریکوي. د اوبو او انرژۍ د وزارت دغه چارواکی وایي چې افغانستان اوس کولی شي چې د خپلو بندونو جوړولو لپاره د اوبو د سترو بندونو د نړیوال کمیسیون د علمي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. دا نړیوال کمیسیون 15 تخنیکي کمیټې لري چې دغو کمیټو غړي د کمیسیون غړي هیوادونه دي. افغانستان اوس مهال د انکشافي بودیجې د خصوصي سکتور د پانګونې او نړیوال ټولنې د مرستو پر مټ د اوبو د بندونو پروژې پر مخ بیایي.
در مجموع تعداد پروژه های بیشتر از 20 بند بعضا توسط خود حکومت
خغل عظیمی ویل په مجموعی ډول د اوبو د بندونو نشل پروژو کار په مخ کې دی چې دغو پروژو یو شمېر د افغان حکومت یو شمېر نورې د شرکتونو د پانګونې یو څه د هغو هیوادو په مرسته چې د بندونو جوړولو سره لیوالتیا لري پر مخ وړل کېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان د اوبو د لوی بندونو د نړیوال کمیسیون غړیتوب د افغانستان په ګټه اقدام بولي او په دې نظر دي چې په کمیسیون کې غړیتوب به د اوبو د مدیریت په برخه کې دغه هیواد سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه بشیر رنجبر امریکا غږ اشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوبه د افغانستان ملي اقتصاد لویه برخه ده چې د کانونو او ځنګلونو په څیر دغه هیواد ملي شتمني ګڼل کېږي. هغه ویل چې په خوږو اوبو باندې د بندونو جوړول د کرهنې او روغتیا په برخو کې خورا اهمیت لري. خاغلی رنجبر ویل د سترو بندونو په نړیوال کمیسیون په پروګرام کې چې شاملېږو موږ د نړیوالو سترو قوانینو تابع کوي چې زموږ په وړاندې د ګاونډیو شرکتونه کله چې موږ پر خپلو اوبو بندونه جوړوو محدودوي. موږ کله کله داسې ستونزو سره مخ کېږو. ګاونډیان شکایت کوي چې ګوندې موږ اوبه داسې تنظیموو چې زیان یې هغوی ته رسیږي. دغه اقتصادي کارپوه په دې باور دی چې افغانستان هغه وخت کولی شي چې خپلې اوبه په سمه توګه تنظیم کړي چې په نړیوال چوکاټ کې خپل اقدامات تنظیم کړي. په تېرو دوه کلونو کې افغان حکومت د اوبو د بندونو جوړولو په برخه کې او هم پر هغو بندونو باندې بیا د کار پیل په برخه کې اقدامات کړي چې څلور لسیزې وړاندې د جګړو د مخه د افغانستان د پخواني جمهوري سردار محمد داود خان په ورکی پر کار پیل شوی وو. خو د جګړو له امله کار په ټپه درېدلی و. په دې بندونو کې د هرات ولایت د سلما بند، د نیمروز او پرا، د بخش آباد، کمال خان او هم د کجکی د برېښنا بند بیا جوړول شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه مسؤلین وایي چې راتلونکي انتخابات د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ډیر مهم دي. دوی د شفافو انتخاباتو لپاره له افغان حکومت سره په ګډه هر اړخیزې هڅې کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یونامه مشر تدامي چې یماماتو وایي چې د روانو ټاکنو لپاره باید په ولایتي کچه وړ شرایط رامنځته شي. نوموړی د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له اساسو سره په ګډه د کندهار د امنیتي، سیاسي او بشري حالاتو د ارزولو په موخه نن د دوشنبه په ورځ کندهار ته سفر وکړ. یماماتو له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې راتلونکي انتخابات د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره ډیر مهم دي چې ملګري ملتونه له افغان حکومت سره د هدف ته د رسیدو لپاره په ګډه کار کوي. نوموړي په عینیال کې د کندهار امنیتي وضعیت تر ډیره پورې د ډاډ وړ وباله او زیاته کړې چې د بشري مرستو د رسولو په اړه یې هم د کندهار له ځایي مقاماتو سره خبرې کړي.
Better conditions for instance elections which is we expect next year.
دای وای چې د شو روشانه او ځلاند انتخاباتو لپاره باید شو او وړ شرایط سره له اوسه خرمنسي. کندهار د افغانستان مهمه نقطه ده او دلته باید د ملګرو ملتونو مرسي پر اغیزمنو ځایونو باندې ولګول سي. موږ دلته کندهار کې د محلي ادارې له مسولینو سره هر اړخیز بحث درلود. د کندهار والی زلمی ویسا وایي چې په محلي کچه د ملګرو ملتونو د همکاریو زیاتوالی د عامو خلکو لپاره هم ډاډ رامنځته کوي او په ملي پروسو کې پراخ ګډون ته هڅوي.
خاصتا یو ملي پروسه چې زموږ په مخ کې ده چې هغه د انتخاباتو پروسه ده او نور د کندهار د ولس په مختلفو ساحو کې موږ خبرې وکړلې او د دې کومکونه خورا ډېر وو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له تیری اونۍ راهیسې په کندهار کې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه پیل کړې ده. په کندهار کې د نوموړي کمیسیون سیمه ییز مقامات وایي چې د روانو پارلماني او ولایتي شورا د انتخاباتو مرکزونه د معلومولو لپاره د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کار دوام لري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مازولا دولتي تیری اونۍ په کندهار کې یوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون نوي ټیم پخوانۍ ستونزې مطالعه کړي او راتلونکو انتخاباتو لپاره د حل او مخنیوي لپاره طرحې جوړې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جدي اصلاحاتو په رامنځته کولو به پرې نږدې چې پر دغه وزارت د بودیجه بنده سي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد لمنځه وړلو او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. د دغه وزارت د وایند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبې پورې ازادي رادیو ته وویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو له کبله دی پر دې وزارت بودیجه بند شي. دی وایي انشاءالله هغه برنامه چې مونږ او د وزارت نوې رهبری لري په عملي کېدو به خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او مونږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه چې په مخ کې لرو له پلي کېدو به تاسو ولسته معلومات درکړو. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوي نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي. ښاغلی غنی هم دا راز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخله هم د منلو نه دي. تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې وه چې د ملي اولی حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارد قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښوولې وه چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنې کوي. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف نامی وایي که ولسمشر د فساد له کبله د کورنیو چارو پر وزارت بودیجه بندوي تر ټولو ډیر مسؤلیت یې د ته ورګرځي.
اکثر یو خود به ایواز یزی کی وزارت داخله راسش معلوم باشه.
دی وی ډیری وخت دی پر ځای چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه معلومه وي او پریکړه وکړي د جمهوریت ریاست لوري مداخله سلام مشورې او همدارز متعدد جلسې د لامل کیږي چې عمل کولو ته فرصت پیدا نشي او د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړو صلاحیت ونه لري. د خاغلی نامی په خبره په افغانستان کې کړکیچن امنیتی حالت ته په کتو لازمه ده چې سکتوري وزارتونو ته د مهمو پریکړو واک ورکړل شي او په چارو کې بې ځایه مداخله ونه شي. نوموړی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد له منځه وړل او د اصلاحاتو راوستل ځکه مهم دي چې دغه مسله مستقیما د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز کولای شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کیږي. معنی دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګواله لري.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.